د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو د افغان طالبانو له خپل منځي اختلافاتو خبرو او د طالبانو د یوې ډلې له استازي سره شغېدلی یو، خو سمدستي خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل استازی قطر ته لیږلی څو هغه طالبان چې له ده سره مخالفت کوي ورڅخه د علني بیعت په خاطر غوښتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د کندهار په امنیه قمندانۍ د یوې حملې مخه نیولې، او د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تېره ورځ ساختماني کړنې د لوېدو له امله لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. پوره خبرونه د راپورونو له مخې د طالبانو نوی مشر خپل استازی قطر ته لیږلی تر څو هلته د طالبانو استازی وهڅوي چې د دې ډلې له نوي مشر څخه علني بیعت اعلان کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل استازی ملا جلیل قطر ته لیږلی چې هلته د طالبانو له غړیو څخه غوښتنه وکړي چې د مخالفې ډلې یعنی د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د ورور او زوی پر ځای دی د ملا منصور ملاتړ وکړي. په قطر کې ځای پر ځای طالبانو تر اوسه ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه نه دی منلی، خو د دې ډلې د مشرۍ لپاره بل سیال کس هم نه دی ټاکلی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د کندهار پر امنیه قمندانۍ د یوې حملې مخه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې درې ترورستان د امنیتي مامورینو لخوا نیول شوي چې غوښتل یې په کندهار کې د دې ادارې پر دفتر یو ځای ځانمرګه برید وکړي. د امنیتي چارواکو په وینا د دې ډلې مشر له دریو نورو کسانو سره یو ځای په زندان کې دی، خو واضح شوی نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا لزګونه ګوښه شوي کارکوونکو نن د دې ادارې مخې ته لاریون کړی دی. دوی وایي چې په یاده اداره کې د سیاسي چلند په خاطر د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي. دغه لاریون کوونکي وایي چې د ایسا ادارې نوي رهبري پلاوي د دې ادارې 133 کارکوونکي لري کړي او همداراز یې په فاریاب او پکتیا کې خپلې څانګې تړلې دي. د ایسا ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د چهارشنبې په ورځ د امریکا یو پی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سخت دریځي وژل شوي دي. استخباراتي چارواکو پرون دا خبره کړې. دغه حمله په افغانستان کې د پاکستاني سخت دریځو پر وړاندې د پی پیلوټ الوتکو د کمپاین برخه بلل کیږي. د پاکستان استخباراتي ادارې درې چارواکو د چهارشنبې د ورځې حمله تایید کړې چې د پاکستان جنوبي وزیرستان سیمې ته نږدې په افغانستان کې دننه شوې وه. د نورستان پر کمدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالف وسلوالو حمله په شاو تنبل شوه. د دریم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمن نورستاني ازادي راډیو ته ویل چې په سلګونه وسلوالو تیر ورځ پر کمدیش ولسوالۍ حمله وکړه.
زبردست تلفات دشمن تړولې د شهر عبدیر او تاریخي پرېښې د کمدیش خلکو سره تلفات مړ او زخمیان تقریبا 20 کسان راپور موږ ته راکړل شوی دلته.
د دریم سرحدي کنډک قومندان زیاته کړه چې په دې جګړه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د سرپل ولایت د کلیو د بیرغونی ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تښتول شوي دي. دغه ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو د امنیتي ارګانونو له همغږۍ پرته په ناامنه سیمه کې تګ راتګ کاوه. شاوخوا شل ورځې مخکې هم په سرپل کې د استیناف محکمې څلور قاضیان د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي وو چې تر اوسه درک نه دی معلوم. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر درې شپېته افغانۍ اتیا پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ نوي پوله، د انګلستان یو پاوند شپږ نوي افغانۍ نوي پوله، د سعودي یو ریال شپاړس افغانۍ اتیا پوله، د امارات یو درهم ولس افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه دولس افغانۍ. بیا هم خرغلی د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیر ورځ د ساختماني کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسم تر دوه اونیو په لنډه موده کې پیلېږي. د عربستان د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې وکړ. د پیښې ویډیوګانې په ډله ییزې رسنیو کې خپرې شوې چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري. د حرم شریف په ګڼه کې پراته دي. د حرم شریف د جمعه شاوخوا کرینونه ولاړ دي او دولت غواړي چې دا جمعه څلور لکه متر مربع پراخ کړي څو 2 میلیونه او 2 لکه کسان په یو وخت کې پکې لمونځ ادا کړي. د مکې والي شهزاده خالد الفیصل د پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د تاجکستان چارواکو د ځایي رسنیو د هغه خبر له تصدیقه ډډه وکړه چې وایي د دې هېواد د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وژل شوی دی. ایشیا پلس، خبري اژانس او اویستا د نامعلومو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې عبدالحلیم نظرزاده چې د آخري تروریستي حملو مسؤول ګڼل کیږي د تروریستانو پر ضد په عملیاتو کې وژل شوی دی. په خبرونو کې راغلي چې نظرزاده له خپلو یو شمېر ملاتړیو سره د دوشنبې ښار په لویدیځ کې په رامید دره کې پټ شوی و. د تاجکستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د دې خبر له تایید څخه ډډه کړې. خو د تاجکستان یو امنیتي چارواکي د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې له رامد درې څخه د پیژندنې لپاره یو شمېر مړي پلازمینې ته انتقال شوي دي. پولیس وایي د نظرزاده تر مشرۍ لاندې یوې ډلې د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه دوشنبې ښار ته نږدې په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یو مرکز حمله وکړه او نه پولیس یې ووژل او وروسته رامد درې ته وتښتېدل. د تاجکستان امنیتي چارو ځواکونو په دغه اداره کې نظامي عملیات پیل کړل او د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریالانو د راپور له مخې پر رامد دره کې تر پرون ماښامه نښتې روانې وې. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رایې د دې موافقې څخه ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر براک اوباما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رایې دا څرګندونه کوي چې ډیری غړي او هغه تاریخي موافقه لیک لوستلی چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. له دوه ورځو بحث وروسته د جرګې د 209 شپېتو رایو په مقابل کې 102 شپېته رایې د موافقې پر ضد وې. دا رایګیري تر ډېره بریدا سمبولیک ده ځکه چې په سپینې ماڼۍ د سنا له ډیموکراتانو څخه کافي د ملاتړ رای ترلاسه کړي چې په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. او د 2001 کال د 11 سپتمبر په د سپتمبر 11 په تروریستي حملو کې په نیویارک او واشنگتن کې د وژل شویو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې راټول شوي او د دې غمجنې پیښې 14 کلیزه ولمانځله. په دغو حملو کې چې د القاعده د غړیو لخوا مسافروړونکو الوتکو د امریکا پر دفاع وزارت او سوداګریزو دفترونو سقوط وکړ 3000 کسان وژل شوي. پرون په واشنگتن کې ولسمشر براک اوباما او میرمن میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار پر 8 بجې او 6:30 د سقوط په مراسمو کې برخه واخیسته. دا هغه دقیق وخت دی چې کله چې په نیویارک کې لومړی الوتکې پر نړیوال سوداګریز مرکز سقوط وکړ. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د طالبانو ترمن له ژورو اختلافاتو خبرو او د مولا محمد عمر د زوی او رور د ډلې پلویانو د نوی مشر مولا منصور دا خبره رد کړه چې قطر ته هغه اس د هغه هسته ستللې.
هغه منصور فعلاً نفر سیاسی در به تمام تیم خود نداره چې لږ جای روان وکړه فقط به پروپاګاندا.
د طالبانو ترمنځ د دې اختلافاتو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالی شورا له هغوی څخه غوښتنه کوي چې د سولې خبرو ته کښینی.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د سولې لپاره امادګي وکړي.
په دې خبرونه کې مو په مکه مکرمه کې تر سلو د ډیرو کسانو د وژل کېدو د پیښې له جزئیاتو خبرو او دا حال درکو چې په دې پیښه کې افغانان شته که نشته. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
ایچ آی وی وایروس د سلور لارو نه یو انسان بل انسان ته انتقالیږي.
د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر ملاتړیو د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور تورن کړ چې اختلافات او تلمن وهي او د ځان لپاره تبلیغات کوي. د مولا محمد عمر د زوی او ورور د ډلې پلوی مولا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته وویل چې د مولایانو له لوري خبرې روانې دي او په لند راتلونکي کې به مولا محمد اختر منصور تجرید شي. علما کار کوي، اختیارات زموش لوري اخیست دي، خو په ډیر خوشنۍ شاغلی اختر محمد منصور دغه علما او ته چندان اعتنا نه کړي او اختیار نه ورکړي. نو په لند ورځو کې به علما خپل پریکړه وکړي او د ملا منصور د عدم مشروعیت فتوا به ورکړي چې علما او ته بی اعتنایی کوي او اسلامي امارت او د امیرالمؤمنین کورنۍ ته بی اعتنایی کړي ده. مولا عبدالمنان نیازی د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل استازی قطر ته لیږلی تر څو هلته د طالبانو نور استازی وهڅوي چې د علني بیعت اعلان وکړي. د روټرز خبری آژانس سره پور لمخي د طالبانو نوی مشر مولا محمد اختر منصور خپل اساسه مولا جلیل قطر ته استولې چې هلته د طالبانو لغړیو څخه غوښتنه وکړي چې د مخالفې ډلې یعنی د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د ورور او زوی پر ځای د مولا منصور ملاتړ وکړي. مولا منان دا خبره رد کړه او ویل دا خبر ناسمه ده. مولا جلیل د افغانستان د اسلامي امارت د شورا غړی دی چې په دې شورا کې د امیر المؤمنین کورنۍ هم شامله ده. دی د منصور د مقابل لوري سړی دی. ښاغلی منصور اوس په خپل ټول ټیم کې سیاسي کسان نه لري، داسې څوک چې یو ځای واستوي. دا یوازې یو پروپاګند دی. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري او اکثره وختونه په متحده عرب اماراتو کې له ډیپلوماتانو سره په غیر رسمي توګه ویني او خبرې کوي. په قطر کې اوسیدونکو طالبانو تر اوسه مولا منصور د طالبانو د مشر په توګه نه دی منلی، خو د دې ډلې د مشرۍ لپاره یې بل سیال کس هم نه دی ټاکلی. د طالبانو ترمنځ د دې اختلافاتو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا هغوی د سولې خبرو ته هڅولي دي. د سولې د عالي شورا د دې غوښتنې په اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، لبلې خوا یې د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه. دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره آمادګي وکړي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده، او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
روټرز اژانس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې روټرز اژانس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیره ورځ د ساختماني کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 1,000 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. له مکه مکرمه د دینی علومو ډاکټر فضل الرحمن صفای دغه اوس په ټلیفون را سره دی. صفای صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. دا حادثه په دقیق ډول د حرم شریف په کوم ځای کې رامنځته شوه؟
خیر اوسه شبر صاحب، زه تاسو ته دوه نوې کته خپل تاسو سلامونه وړاندې کوم. خو په ډېره خوشحالي باندې وایم چې دا حادثه د صفا او مروه په منځ کې ان اصلا دغه کرن چې دی د صفا مروې د حرم نه لږ بره نږدې صفا مروې ته نږدې خپله صفا بلو ته نږدې دلته ولاړ و. خو کله چې دا طوفان و، دا باد و، دا ډېر سخت باران و، ډېر سخت طوفان، نو دا بیا راونړېده. چې راونړېده صفا مروې پرو ته راونسای، یعنې دغه مسعا پرو ته، دا سایه چې حاجان کوي دغه پرو ته راونړېده. چې ونړېده بیا ټوټې د دا سه وسپنې ته نه بیرې شوې، هغه هم تقریبا تواب غته هم راغلی چې دا سبب د حادثې شروع دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د دې پیښې د علت په ارتباط ویل او د مکې والی شهزاده خالد الفیصل د تحقیقاتو امر ورکړی. داسې ویل کېږي چې د پیښې علت طوفان و. تاسو څه فکر کوئ چې کرین ولې راغورځېدلی دی او لوېدلی؟
والا طوفان خو شدید و، دې کې شک نشته، ځکه په دا نورو منطقو کې هم ډېرې ولې بیخی دی بیخی استره وی بازاری که بیخی دا حتی دی منا و مزرفه لاری نن بندی دی که حاجان نواری که اصی دی و معلومات بپرلاشی چوک نپریدی نکشه دیر دا علامه دا بازی لوحی وی دا طولی چپشوی دی حتی بازی اغل دا توفان که واقعا دی شدید واقعا او دی شدید باران رو بیا حرم مبارک منطقه خو همیش این ده قدیمه ده تاریخی دغه منطقه کله که په مکه کې طوفان یا باران پیدا شي دغه ډیر زیانمنه منطقه ده دې کې شګنو اما نور چې د خپل کرن کې نور څه ناوقص ولا غنه والله عالم خو طوفان شدید و باران شدید و دې کې څه شک نشته بلسه
ل پیش ورسته تاسو ویل سي مزدلفه خواته لار بنده شوی ده خو ل پیش ورسته په خپل حرم شریف کې دننه عبادت لخن سره مخ بله
نن نن
بله تاسو پرون
غنن راز
بله
دا خو بیگا د شپې شو کنه دا کار خاصن ده ما باندې د مقام د مخصن په منځ کې دا کار متاسفانه شو شو اجي سبان په شهادت ورته ویل لیکن اوس دا نن د ورځې چې کوم موټر غواړي چې مزدلفه یا منا یا عرفات یا د نورو ځای ته راشي د ترافیکو د خو ممانعت او کشته بس زینغه دي ځکه اکثره ځای کې لوحي غوځېدلي وي موټر زیات حرکت سم حرکت نشي کولی ځکه طوفان او باران پرون اولې خو ډېرې زیاتې غوځېدلي ډېرې زیاتې او بعضې داسې نیمکله بعضې کورونه چې لکه هغه هم بس ځای کې خطا شوي وي
ډاکټر صاحب پخپل حرم شریف کې عبادت لخن سره لدی پیش وروسته مخامخ شوی او کنه هغه سیمه بیرته پاکه کړی ده
نه خو عبادت خو ما یوازې مساوا چې د خپل مساوا آزاد شاید او بل صفا مروه کې خدا او درې منظره دی درې پوره دی دا درېم پوره یې لږ زیانمن شو چې هغه ته طبعا توقف راغی اما په اول د اول دورې اول منظر کې دویم منظر کې سعی روانه وه په هغه کې په مطاف کې د طواف په ځای کې هم بعض ځای کې داسې اوس پرې راغلی چې مشکلات را پېښ شو خو بیا نور طواف نه دی درېدلی نو عبادت خو هلته په هغه وخت کې وخت د مانځه نه وه یا مثلا وخت د طواف و وخت د سعی و په سعی او طواف کې څه خنډ راغلی و بلې سره
بله د حرم شریف په حادثه کې چې کوم کسان وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي ستاسو د معلوماتو له مخې په هغوی کې افغانان شته که نه شته
زمونږ معلومات خو بیا هم خبرې ما ډېر او خوادې خوا پکسینې ډېر زیات دي که خپله د بیسې د خوا نه زغ نه ما د مسؤول نه پکسینه وکړه هغه ویلی چې یو نفر د کابلی هغه وفات شوی ده یو نفر او نور هم تروسه داسې مونږ په پلتنې کې یو تروسه تحقیق ټول معلومات ممکنه نه دي کافي پیدا شوي ځکه اکثر شفخانو کې درست معلومات نه ورکوي د هسپتالو کې نو نن تر اخره ورځه پورې یا سبا پورې به انشاءالله معلومات توشي که نور سهدمي او زخمیان څه شته خو دومره شدید زخمیان څه ویي انشاءالله
ډاکټر فضل الرحمن صاحب مننه له مکې مکرمې د دیني علومو ډاکټر وو همدا مسله پسې تعقیبوو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې په مکه مکرمه کې په وټل شوي او ټپیانو کې افغانان هم شته په دې اړه زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان د حج او اوقاف د وزارت لمرستیال دایي الحق عابد سره مرکه کړې او په سر کې ترې په پیښه کې د افغانانو د تلفاتو پوښتنه کړې
پرون متاسفانه شل منټه پاتې وو ماښام ته چې مکه کې یو شدید طوفان رعد و برق حادثه ورپېښه شو په دې حادثه کې یو کرن را چپه شو صفا مروه کې دې حادثه کې مجموعا 15 کسان شهیدان دي 130 کسان زخمیان دي افغانستان متاسفانه مونږ یو شهید لرو او 90 کسان مونږ زخمیان لرو چې تر اوسه پورې 13 کسان شفاخانه نه رخصت شوی دي 11 کسان اوس هم بستر دي او زمونږ صحي ټیم شدت سره فعالیت کوي چې زمونږ کوشش ده چې دا باقی 11 کسان هم معالجه تداوی وشي او دا حادثه مونږ تسلیت مسلمانانو ته مخصوصا د افغانستان هیوادوالو ته وایو چې دې حادثه کې د کلاکان ولسوالۍ نه یو کس په نامه د نیازګل په شهادت رسېدلی او باقیه زخمیان دي چې امیدوار باقیه تداوی وشي
تاسو خپل دغه کسانو ته چالته ټپیان شوي او دغه کس د مړي انتقال ته کوم تدابیر نیولې دي یا د عربستان حکومت به په دې اړه اقدام کوي
اغل تر خو د افغانستان تقریبا شپېته کسان مجرب ډاکټران توظیف شوي دي زمونږ ټیم صحي ټیم اغل ته فعالیت کې سخته دی او کوم شدید لاعلاج زخمیان چې وي هغه مونږ د مکه مکرمه درې شفاخانې سره مونږ قرارداد لرو هغوی رایګان معالجه کوي او کوم چې شهید شوی دی خو اکثر ارزوم داده چې مکه مکرمه کې دفن شي چې هغې د تدفین تدابیر مونږ نیولی چې نن مونږ هغه واړو چې تدفین شي مهالته.
هغه کسان چې ټپیان دي البته افغان حاجیان چې اج ته تللي، افغانان چې اج ته تللي دي، د هغو ټپیانو حالت څنګه دی؟ آیا حالت یې داسې نازک دی که ښه دی؟
هغه هغه نه ویش کسان نه اتلس کسان خو شفاخانه نه رخصت شوی دی چې هغې زخمي سطح ډېر ټیټ وو چې اوس خپل عبادت کوي. تتلی او یولس کسان زخمیان اوس هم شفاخانه کوي. وضعیت ښه دی، تشویشوار نه دی.
په دغه پیښه کې چې کوم کسان ټپیان دي، دوی خو به افغانستان ته بیرته نه انتقالیږي؟ یا به دوی دومره د دوی وضعیت ښه دی؟
خو ما هغلته ډېر پیشرفته شفاخانه دی، هغلته معالجه کېږي. د افغانستان ډېر ښه امکانات لري. ما هغلته عجاله
هدف دا و چې تاسو به دوی کورنیو ته ډاډ ورکوئ چې هغوی به دغه مراسم هلته ترسره کوي، پاتې کېږي به که بیرته به راځي.
هغه د ډاکترانو هدایت مونږه انتظار وباسو چې هغوی هدایت ورکړي، هغوی زی خپل عبادت کوي. که چېرې بستر کې پاتې کېږي، بستر مو انتقال موضوع هغه زموږ مسؤلیت دی. انشاءالله چې صحت ښه شي مونږ انتقالو.
په مکه مکرمه کې د پرونی پیښې په ترڅ کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایو الحق عابد په وینا، یو افغان د نیازګل په نوم چې د کلکان ولسوالۍ دی وژل شوی او یو شمېر افغانان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې نور ټپیان رخصت شوي دي او یولس تنه لا هم بستر دي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
د افغان حکومت چارواکي وایي له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین د پروژې د افتتاحي مراسمو په اړه د موافقې لپاره د غړو هیوادو ترمنځ خبرې اوس هم روانې دي. خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې دی به د ټاپي په نوم د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د برخې اخیستلو لپاره په ډسمبر میاشت کې ترکمنستان ته ځي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي د پایپ لاین د پروژې کار تر اوسه روان دی او د ځینو مسایلو پر سر لا اړوند لورو تر اوسه موافقه نه ده کړې. په دې اړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ سوداګرانو ته په یوه غونډه کې وویل چې ترکمنستان به د ټاپي پایپ لاین پر پروژه د روان کال په پای کې بیرته کار پیل کړي. نواز شریف همداراز وویل چې دی به په ډسمبر میاشت کې د ټاپي پروژې په افتتاحي مراسمو کې ترکمنستان ته ځي. خو د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هغه نیټه چې کله باید د دې پروژې کار پیل شي نه ده ټاکل شوې. ښاغلی نوري وایي د ټاپي د پایپ لاین د کار پیل د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده او په تیرو درو غونډو کې چې په اشقاباد، کابل او اسلام آباد کې وسوي پر همدې موضوع خبرې شوې.
پایپ لاین کار په رسمي توګه افتتاح شي، ځکه تر اوسه پورې د څلورو هیوادونو په ګډون استازي په مختلفو غونډو کې پر همدو موضوعاتو باندې خبرې کړي چې هغه اجرایي کار باید ژر تر ژره پیل شي.
د ټاپي پروژې د غړي هوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ په ورستۍ غونډه کې چې په ترکمنستان کې وسوه د ټاپي پروژې د کنسرسیوم مشري ترکمن غاز شرکت ته ورکړل شوه. د ښاغلي نوري په وینا په دغه کنسرسیوم کې د هوادونو د سهامو په اړه خبرې اوس هم روانې دي.
ورسته تر دې چې د کنسرسیوم رهبری ترکمن غاز یا د دې دولتي کمپنۍ ولې موسم ځینې سوال وکړ او په دې لړۍ کې موجودي حمایت وکړ، نو اوس پر دې باندې خبرې روانې دي چې د دغه کنسرسیوم سهام باید مخکې تر مخکې مشخص شي چې کوم هیوادونه او کوم شرکتونه په دې کنسرسیوم
د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویاند وایي هر کله چې د دې پروژې د افتتاح لپاره نیټه وټاکل سي، افغانستان به هم د ټاپي پروژې د پرانیستلو په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره ترکمنستان ته خپل لوړ رتبه هیئت ولیږي. د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستانه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 50,000 زیاتو کسانو ته کار پیدا کیږي او د دې پایپ لاین د فعالیدو وروسته به افغانستان له کال سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1995 لمریز کال په لومړیو کې وشي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي او نور کار د حکومت مربوط دی. له کابله رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی که حکومت د انتخاباتو لپاره امنیت تامین کړي، د ولسوالیو د نفوس دقیقه احصایه راټوله او د انتخاباتو لپاره بودیجه برابر کړي، نو په راتلونکي هجری لمریز کال کې به د انتخاباتو ترسره کېدل حتمی سي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري.
اراده د حکومت موجوده اوسي، کمیسیون دې ته اماده ده چې په 1995 کال کې انتخابات سرته ورسوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وروستیو څو میاشتو کې د پارلماني انتخاباتو لپاره، د ولسوالیو د انتخاباتو لپاره خپل آمادګي لري. په تخنیکي لحاظ باندې دوی آماده دي، شرط دا ده چې حکومت همکاري وکړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 3 اتیا مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره 5 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. خو د انتخاباتو په قوانینو کې د ستونزو له امله یاد انتخابات وځنډېدل او ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د ولسي جرګې موده د انتخاباتو د نیټې تر اعلان پورې اوږده کړه. له دې وړاندې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نسی، د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف خپل راټول کړي وړاندیزونه حکومت ته سپارلي چې ځینې یې د حکومت لخوا منل سوي او په یو شمېر نورو یې څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه هم د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام له اصلاح پرته به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات شفاف نه وي. دی وای هغه څه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم دي داسې اصلاحات چې بدلون رامنځته کړي او باور پیاوړی کړي څو شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. اصلاحات د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم او کلیدي شرط دی. له هغې پرته انتخابات کړل به ممکن د 1993 کال انتخاباتو زیاتې ستونزې وزېږوي. د چارو کارپوهان د امکاناتو کموالی، په هیواد کې امنیتي ستونزې، مالی مشکلات او د نفوس د دقیق احصایې نه موجوده د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې بولي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید انتخاباتي نظام د پردیو او غیر مسؤولو کسانو له لاسوهنې خوندي وساتي تر څو په انتخاباتو د خلکو باور لا زیات شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده؟
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر 5 بجو پوری.
لدرو تر 5 بجو پوری نن ترشن آسمان لاندې پروگرام په یاد لري چې لاس دې راډیو بخ پور شي. په کندوز کې د برېښنا ریاست رئیس وای چې له دې ریاست څخه یو شمېر زورواکي قمندانان همدارنګ یو شمېر دولتي ادارې 190 میلیون افغانۍ د برېښنا د لګښت څخه قرضدار دي خو پیسې نه تحویلوي. دوی ولې پیسې نه تحویلوي؟ حکومت ولی پر دوی باندې فشار نشه راوسته؟ د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به یو وړاندې په تفصیل واوري. همدارس په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه لرو چې پر کومو موضوعاتو یې سرمقالی خبرې کړې دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم خبرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ایچ آی وی ایډز په اړه تاسو ته معلومات درکوي چې دا ناروغي څرنګه له یوه کسه بل کس ته انتقال کوي او د دې ناروغي په لامله د انسان په روغتیا کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به تاسو ته نور مطالب هم وړاندې کړو. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اورئ، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خپریږي. 10:30 شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورئ.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي په مکه معظمه کې د حرم شریف ترجمه د کرن د لویدو په پیښه کې یو افغان چې د کابل د کلکان ولسوالۍ دی وژل شوی او 29 نور ټپیان دي. د سعودي چارواکو د ټولو وژل شوي کسانو شمیر 100 تنه ښودلی او ویلي دي چې لسګونه نور کسان په دې پیښه کې ژوبل دي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې لسګونه کوښښ شویو کارکوونکو نن د دې ادارې مخې ته لاریون کړی دی. سرپل ولایت د کلیو د بیارغونې ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تښتول شوي دي. امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رایې د دې موافقې څخه ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه. د تاجکستان چارواکو د ځایي رسنیو د هغه خبر له تصدیق ډډه کړې چې وایي د دې هېواد د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وژل شوی دی. په دغه مرستیال تور پورې دی چې د پولیسو په وژنه کې لاس لري. د 2020 کال دی 12 سپتمبر په تروریستي حملو کې په نیویارک او واشنگتن کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوانو پرون په نیویارک کې راټول شول او د دې غمجنې پیښې 14 کلیزه اول مانځله.
مخکې تر دې چې د کندوز د برېښنا ریاست له شکایته چې له زورواکو یې لري تاسو خبر کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې براواړو. دوه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پر امریکا د سپتمبر د 12 حملې 14 کلیزه او د دې حملې عواقب او نتیجو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سپتمبر د 12 لټاپ څخه تر اوسه ویني بهيږي. په سر مقاله کې راغلي چې 13 ورځ د امریکا لخوا د تروریزم په وړاندې د مبارزې د اعلان 14 کاله پوره شول، خو لا هم عام افغانان د دې مبارزې قربانیان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ناتو غړو هیوادونو واحد نظر نه درلود، او له همدې عملی د افغانستان جنگ پای ته رسیدل اعلان کړ او د تروریزم مبارزې هم نتیجه ورنکړه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله کې لیکلي چې د سپتمبر د 12 پیښې 14 کلونه په داسې حال کې پوره شول چې د تروریزم ریښې لا له منځه نه دي تللي. په سرمقاله کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې ملاتړ وکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور که نړیواله ټولنه له افغانستان سره د ترهګرو په له منځه وړلو کې مرسته ونه کړي، دا هیواد به یو ځل بیا د القاعده او نورو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل شي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه به آرام خوب وتښتوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سپتمبر 12 ناوړه برید او وحشیانه غبرګون. په سرمقاله کې راغلي چې د تروریزم ضد جګړه کې له 2012 کال راهیسې 1.5 لک افغانان وژل شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې امریکا د سپتمبر 12 حملې څخه د ځان لپاره ګټه واخیسته او اوس دا اټکل کوي چې ممکن عراق او سوریه تجزیه شي او د منځني ختیځ نقشه بدله شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې له امریکا او متحدینو یو غوښتي چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې عملی همکاري وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د تروریزم په وړاندې د پیل شوې مبارزې 14 کاله پوره شول، خو افغانان لا هم په دې برخه کې زیان ویني او نړیواله ټولنه باید پام ورته وکړي.
په کندوز کې د برېښنا ریاست رئیس وایي چې له دې ریاست څخه یو شمېر زورواکي قمندانان، همدارنګه یو شمېر دولتي ادارې 190 میلیونه افغانۍ د برېښنا د لګښت له درکه قرضداره دي خو پیسې نه تحویلوي. د برېښنا رئیس وایي چې د برېښنا شرکت مامورانو په وار وار د دغو خلکو برېښنا قطع کړې، خو بیا ځلې په خپل سر بیرته برېښنا تړلې او ورڅخه استفاده کوي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې یو شمېر زورواکي د برېښنا د لګښت 190 میلیون افغانۍ نه تحویلوي. د کندز ولایت د برېښنا رئیس انجینیر حمیدالله له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې یو شمېر پخواني زورواکي قمندانان، همدارنګه دولتي ادارې له تیرو څو کلونو را په دې خوا قرضداره دي خو د برېښنا د لګښت روپۍ نه دي تحویل کړي. نوموړي وویل چې په ټوله کې یو شمېر پخواني زورواکي قمندانان او دولتي ادارې چې برېښنا یې مصرف کړې ده، د برېښنا شرکت څخه 190 میلیون افغانی قرضدار دي.
در حدود 89 میلیون و 482391 افغانی در مجموع
59 میلیون افغانی لمک څخه دولتي ادارې قرضدار دي او همدارنګه 90 میلیون افغانی لمک څخه یو شمیر زورواکي قرضدار دي چې ډیرې له یو کال نیولې دوه کال درې کال او څلور کال کیږي چې د برېښنا د لګښت روپیه نه دي تحویل
کړي. یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، بلکې بیشتر از این.
هغه وویل چې د جمهور رئیس د حکم په مطابق دوی مجبور دي چې دغه خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د برېښنا د رئیس د خبرو په اساس دغه زورواکي چې د برېښنا د مصرف پیسې نه ورکوي په وار وار برېښنا قطع شوې خو بیرته یې په خپل سر برېښنا تړلې ده او ګټه ترې اخلي. هغه زیاته کړه چې یو شمېر دولتي ادارې هم چې د برېښنا د مصرف بودیجه لري تر اوسه یې د برېښنا مصرف نه دی ورکړی. موږ په وار وار د زورواکو برېښنا پرې کړې ده اما هغوی بیرته په خپل سر برېښنا تړلې ده. موږ په دې اړه څو ځلې امنی قمندانۍ ته مکتوبونه لیږلي دي خو تر اوسه پورې هیڅ زورواکی د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی. په همدې حال کې د کندز د والي ویاند عبدالودود واحدي بیا وایي چې دوی اړوندو ادارو ته او یو شمېر هغو کسانو ته چې د برېښنا پیسې نه ورکوي سپارښتنه کړې څو د برېښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي او کنه عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي.
به ریاستهای مربوطې ولایت کندز رهبری مقام ولایت خصوصا شخص جناب والي صاحب د جلسې اداري برشان دستور داده که
موږ د کندز دولتي ادارو ته په اداري مجلس کې سپارښتنه کړې څو د برېښنا د لګښت پیسې تحویل کړي او که د برېښنا د لګښت بودیجه نه لري باید اړوندو وزارتونو ته د برېښنا د لګښت وړاندیز وکړي. د کندز ولایت برېښنا وارداتي برېښنا ده چې له تېرو 12 کلونو را په دېخوا له تاجکستان هیواد څخه غځېدلې ده. اوس مهال له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته هم برېښنا غځول شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې به سیاسي ګوند د دغه هیواد پر عسکرو تور پورې کړی دی چې د پنجشنبې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلې دي. که څه هم متحده قومي مومنټ مخکې د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندي کوي خو دا لومړی ځل دی چې دغه ګوند د خپلو غړیو د وژل کېدو پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنجشنبې په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلي دي. کراچي ښار 40 میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو، ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځې په نښه کوي خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنټ ګوند په نښه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعاوې ردوي. د متحده قومي موومنټ ګوند یا ام کیو ام لوړ پوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه ګوند څلور وژل سوي غړي یوه میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د ښاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وژل سوي خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نښته کې وژل سوي دي. د ښاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپلو یو نیم سل ورکو سویو کسانو د نومونو فهرست صدر اعظم او لوړ پوړو چارواکو ته ورکړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پرېکړې ووژل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی اس آی په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کېږي. د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سخت خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکي بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یوه خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولې دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ایم په علني توګه پر پوځتوب پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ په خپره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفي وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ایم ګوند تورونه رد کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، ز ناجیا صاحب له خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په اړه غږیږو، او په دې وروستیو کې روغتیا چارواکي هم ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی ویروس پیخې په نشه یي موادو روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم لیدل شوي. دا مهال ویل کیږي چې د نړۍ نږدې 15 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په سټوډیو کې دی. چې ډاکټر صاحب، پرونی په سر کې خپل ویروس لنډ تعریف وکړي، او کدا هم وایي چې ایډز ویروس څه ډول خصوصیات لري؟
ایچ آی وی چې د هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس مخفف دی. دا ویروس د سالور لارونه یو انسان بل انسان ته انتقالیږي، چې د دې اساسي لارې د جنسي اړیکو لارې نه ده، د مونتان یا ملواسو طبي وسایلو لارې نه ده، د مور نه ماشوم ته ده، او د وینې او د مرکباتو نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې تاسو ویل، دا ویروس دفاعي سیستم باندې حمله کوي، دفاعي سیستم ضعیفوي، او په کراره کراره باندې د نور انتانی یا میکروبي امراض لپاره زمینه مساعدوي، او بالاخره کس د مختلف امراضو د وجې نه کولی شي له منځه یوسي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امکاناتو د نشتون له امله د دې ناروغۍ تشخیص سخت وي. ښایي ډېر کسان له دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو د ایچ آی وی یا ایډز هغه عمده نښې څه دي؟ خو فکر کوم یو اړیکه لرو له هغه وروسته به بیا تاسو د نښو نښانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. السلام علیکم.
مور په خیته کې او مور په دغه مرض په دغه ایچ آی وی باندې اخته یي، دا ماشوم کېدلی شي که نه شي، او یو مور چې ماشوم ته پی ورکوي د دغه شیدو څخه هم و ماشوم ته دغه د ایچ آی وی ناروغي سرایت کوي که نه کوي.
محترم پښتون وروره، باید ووایم چې ایچ آی وی وایروس د دوا ډول دی، چې د ایچ آی وی یو او ایچ آی وی دوا په نامه باندې یادیږي. ایچ آی وی یو چې د زیات ټوله نړۍ کې تقریبا ایچ آی وی یو ویروس ډول خپور دی، او یوازې په افریقایي ملکونو کې دې هغه بل ډول چې ایچ آی وی دوا نومیږي هلته لیدل کیږي. او د دې تفاوت په دې کې دی چې دغه ایچ آی وی ون چې دی تر ډېرې مودې پورې نښې نښانې اول کې پیدا کیږي، او ایچ آی وی دوه چې دی تر ډېره وخته پورې نښې نښانې نه معلومیږي، تر هغه وخته پورې چې انسان د پښو نه وغورځوي، هغه وخت بیا پی باندې پوهیږي چې دا په ایچ آی وی باندې اخته شوی دی. نور د تداوی پاکله باید ووایو چې اوس په افغانستان کې د دې مرض دوا شته دی، دوا یې وړیا دی. په
کابل کې د افغان جاپان شفخانه کې یو وسانګه د ایچ آی وی په نامه باندې جوړه شوې ده. نور پرهیز نه لري، کوم خاص پرهیز نه لري، او د مور نه ماشوم ته د مخنیوي په خاطر باندې د مور نه ماشوم ته که کوم مور په دې باندې اخته وي، دې په خاطر باندې چې ماشوم یې مصاب نشي، مونږ هغه ته په هر وخت کې چې مونږ دا تشخیص کې ورته دارو شروع کوو، او د دې دارو په واسطه باندې د مور نه د ماشوم ته انتقال کمیږي. حتی کولای شو چې وایو چې په دې وختو کې صفر ته هم تقرب کولای شي. البته چې په دې اکله به ما لږ ذره په تفصیل سره وروسته خبرې وکړو. او همچنان د شیدو ورکولو په وخت کې هم دا ویروس انتقالیږي، او که کله مونږ مور ته تداوی شروع کړو، د دې انتقال د مور نه ماشوم ته هم کمیږي. او که د مخنیوي ټول لارې ورته وښودل شي، سبب د دې کېږي چې دغه ویروس د مور نه هیڅ ماشوم ته انتقال هم ونه کړي.
ډېره زیاته مننه د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ عبدالحق حقیار له موږ سره په اړیکه کې دی. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ تاسو. وعلیکم السلام.
بعد مرغه باید ووایم چې څنګه چې د دې نه یا اکوایرډ ایمیونیټی ډیفیشنسی سندروم ورته وایي، دا سندروم په دې معنی چې د مختلفو سیستمونو نه دا مسابوي. د مثال په ډول کله یو انسان ته د ټوخي په توبرکلوز په شکل باندې منځ راځي، یو بل انسان ته د پوستکي د امراضو په رقم باندې، یو بل انسان کولای شي چې د وینې امراض ورته منځ راوړي، یو بل چاته کیدای شي چې نسایي ولادي سیستم ورته خراب کړي. داسې په لاندې توګه که ووایم، کله چې په اول دغه ویروس وجود ته داخلیږي، یو زکام غوندې اراز و علایم ورکوي کله چې اول وجود ته داخليږي. وروسته د دې نه د شپږ میاشتې نه تر لس کاله پورې وخت نیسي چې دا ویروس سیستمونه خراب کړي او هلته د نښو نښانو سبب شي. خو د دې هغه غټې غټې نښانې دا دي چې انسان زیات اسهال کېږي، ناس ناسي په میاشتو میاشتو وي، یا زر زر په تنفسی امراض باندې اخته کیږي، او یا هم په توبرکلوز باندې اخته کیږي، یا د پوستکو په امراض باندې اخته کیږي. دا امراض چې ډیر په دې کسانو کې لیدل کیږي.
دوستانو، نن د ایچ آی وی ناروغۍ په اړه غږیږو، او دغه خبرونه مو په دې اساس نیولې چې د افغانستان روغتیایي چارواکي ویلي چې په دې وروستیو کې د نشه یي موادو له روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې هم د ایچ آی وی نښې لیدل شوي. نو تاسو که د دغې ناروغۍ په اړه غواړئ چې کوم معلومات واخلئ، پوښتنې لرئ، نو له ډاکټر صاحب هدایت نه کولای شئ چې معلومات واخلئ. یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
علاقه کې خدای چې عمرې کې تر څو ډاکټر سپیدا وسلرم چې دا د عمرې را ته بیان چې سره علاج هم نکړي، خو را درې مې څلور مې چې په دا رقم دي تر دا په یو تل ډېر شو پر روان دي، او فرشه فرشه دا کې اگر سره لمر کې دا ځان ته دی ولې دي چې زه ته دی ولې دي چې ګټه ول دا مشکل ټولم پتا ډېر شو پر دا فزر یې دي علاج نکړي
محترم اورو رسنګ تاسو ویل چې دا مرض هلته زیات شوی دی. نور دا د لرې نه مشکله دی چې سړی هغه مریض ونه ګوري، د هغه نښې نښانې او هغه ته معاینات تکمیل نه کړي، او د لرې نه ووایي چې دا به څه مرض وي. دې په خاطر باندې چې د مرض د تشخیص تشخیص په خاطر باندې تاسو هلته ولایتي شفخانو ته مراجعه وکړئ. هغه ولایتي شفخانه کې ډاکټر صاحبان به د وینې نمونې واخلي، او نور ضروري معاینات چې هلته ورته ضرور دي هغه به تکمیل کړي. انشاءالله د هغه نه وروسته به معلوم شي چې سه عامل ده او تداوی به تاسو وای
په خبرونه کې د افغان جاپان روختون د ایچ ای وی د برخي مشر ډاکټر محمد خان هدایت لمون سره په خبرونه کې د یو تاسو ته د ایچ ای وی ناروغي په اړه معلومات درکې یو بل اوریدونکو هم په لیکه کې لرو ل کندهار ولایت نه السلام علیکم
السلام علیکم ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
ما سره تاسو دغه د یو مېرمن خو یې شخصي د خاوني تاسو د غیمه په اړه کې داسې نه دی او بل دا کوڅې ته څو ورځې وخت دی زکام خو ورکه چې موږ یو ځای سره نه چې ډېر پخې کې
کنه دا غواړم محترم اورور باید وایم چې کله په کورنۍ کې یو کس مصاب کیږي سرنګ چې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې دا وایروس د کوم لارو نه انتقال کوي هغه لارې باید په نظر کې ونیول شي او دا وایروس د جنسي اړیکو د لارې نه مویل چې انتقال کوي دا وایروس د وینې او د وینې د مرکباتو نه انتقال کوي د مور نه ماشوم ته انتقال کوي او دغه اساسي لارې دي نور که یو مریض وي په کور کې نور کورنۍ سره یو ځای کینی یو ځای ناسپاسه کوي یو ځای ډوډۍ خوري نور دا عادي اړیکو نه دا نه انتقالیږي او که یو کس په دې هغه ویروس باندې مصاب وي که هغه میرمن وي که هغه یې خاون وي نور د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې ښه خبره دا ده چې هغوی باید همیشه د کاندوم نه استفاده وکړي یا د پوښ نه استفاده وکړي تر هغه وخته پورې چې ډاکټرانو هغه ته مشوره نه وي ورکړې هغه باید ماشوم را نوړي دغه کسان چې مصاب دي دوی باید د تداوی مرکزو ته مراجعه وکړي د تداوی په مراکزو کې دوی معاینات ټول وړیا تکمیلیږي او دوی ته په وړیا ډول سره دوا ورکول کیږي نور هلته بیا مکمل معلومات د دې د مخنیوي په خاطر باندې هغه ته ورکول کیږي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري موسی خان له خوست ولایت نه السلام علیکم
السلام علیکم ټول کارکونکو ته نیکې هیلې سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني
خو ډاکټر نه دا ته نه کوم د مخ ته هغه وکړو خو خیر دلته د ټلیفون کې مصرف وسه په کوین شوم چې د هېډ مراد کوم معنی دی چې دا کې ولایتو کې مثلا د دې معناتو دا نشته نشته او دا څه تر ځای معناتو کې نکابل اعتماد مهم معنی
موسیٰ خان اورورا باید وایم چې د ایچ آی وی د تشخیص معاینه هوس په ټول افغانستان کې موجود ده نور دا معاینات هر لابراتوار چې شخصي وي که دولتي وي دا تشخیصولی شي کله چې انسان پوه شو چې په دغه ویروس باندې هخته دی هغه باید د تداوی په مراکزو ته مراجعه وکړي باید وویل شي چې د فیلان په خاطر باندې یوازې دوه ولایتونو کې د تداوی مراکز موجود دي چې یو په کابل کې دی او بل په هرات کې دی او په اته نورو غټو ولایتونو کې یا حوزو کې اې دې دوا هلته انتقالیږي او د هغه ځاینه بیا هغه مریضانو ته توضیح کیږي باید وویل شي چې په خوست کې د تروسه د تداوی مرکز نه دی جوړ شوی خو انشاءالله چې په دې نږدې وختو کې به په خوست کې هم یو د تداوی مرکز جوړ شي تر هغه وخته پورې چې په خوست کې د تداوی مرکز جوړیږي د خوست مریضان کولی شي کابل ته راشي او په کابل کې معاینات تکمیل شي دلته راجسر کیږي او دوا ورته ورکول کیږي
د ایچ آی وی یا ایډز ناروغۍ په اړه غږیږو د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخي مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په خبرونه کې دی او تاسو ته به ډېر معلومات درکړي ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم ویلي چې د ایچ آی وی پیښې په عامو خلکو کې ډېرې لیدل شوې تاسو هم په دې برخه کې کار کوئ په ورځني ډول څومره خلک تاسو ته مراجعه کوي شمېر زیات دی که کم
باید وویل شي چې په دې څلور پنځه کلونو کې چې د تداوی امکانات په افغانستان کې برابر شوي دي ورځ په ورځ د مریضانو تعداد زیاتیږي څنګه چې په حوال کال کې په مرکز کې د سلویخ کسانو په شاوخوا کې ثبت شوي وو مګر اوس په دواړو مرکزو کې د اته سوه نه پورته کسان ثبت شوي دي او دوی ته تداوی ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د دغه ویروس د زیاتې دوم د علت څه دی؟ ستاسو له نظره
علت متفاوت دی. دا ویروس څنګه چې تاسو هم یاد کړ په روغ دي کسانو کې زیات دی. هغه کسان چې د ستنو د لارې زرقي مواد یا مخدر مواد استفاده کوي، دوی د یوې ستنې نه څو کسه په مشترک ډول سره استفاده کوي. نور کله چې یو کس په دې ډله کې په دې ویروس باندې اخته وي، دا ستنه چې هر څومره کسانو ته شریکیږي، خطر د انتقال د ټولو کسانو ته شته دی. دې په څنګ کې نور مهاجرتونه چې ګاونډي هیوادونو ته صورت نیولې دی، او همچنان هغه کسان چې د کار په خاطر باندې عربي هیوادونو ته تللي دي، د هغه ځنه ځان سره دا ویروس راوړی دی، او وروسته بیا د هغوی د کورنۍ غړي هم په دې باندې اخته شوي دي.
پښتنه خدا شه د محلي ډاکتران د کاپیسا ولایت کې دي. موږ چې د فاسمانونو او پیشواریګانې ستنې دا بیا هم د یلو اوبو ته خوشي کوي. نو ډاکتر نن دا پښتنه د جدا څومره د زموږ خلکو ته مشال د خلکو ولسمینو کوي منځونه کوي چې څومره یې ضرر به ډېری.
محترم وروره، باید وویل شي چې ستنې او دغه وسایل چې وروسته د استفادې نه ټولیږي، هغه باید یو محفوظ ځای کې ټول شي، وروسته بیا وسوځول شي. د پیچکاریګانو یا د نور شیانو په ویالو کې اچول ښه کار نه دی. دا سبب دی کېږي چې د انتقال د مرض انتقال سبب شي. په هغه صورت کې که یو چا دغه ستنه استفاده کړې وي، هغه په کوم مثلا په تور زیړه یا سپین زیړه یا پی ایچ آی وی باندې اخته وي، او هغه ستنه یو ځای کې پروت وي، که کوم ماشوم اخلي هغه ځان د خپل په ځان کې چوخوي یا د یو بل چا په ځان کې چوخوي، نو دا د انتقال خطر منځته راوړي. هدې په خاطر باندې چې د انتانی ناروغیو د انتقال مخنیوی شوی وي، دغه شیان چې استفاده کیږي، که هغه د پانسمان شیان وي یا هغه د ستن لګول وي او یا نور شیان وي، نور دې ښه طریقه دا ده چې دا ټول شي په یو ځای کې، وروسته بیا ورته ور واچول شي، وسوځول شي. نور په دې رقم باندې د انتقال مخنیوی کیږي، او که دا هر چیرته واچول شي، هغه نه که ماشومان هم اخلي استفاده وکړي یا نور کسان، یا پام نوی په هغه باندې پخه لګیږي، نور د انتقال سبب کیږي. د دې له خاطره هغه باید مسؤول نه ځای کیږي.
افغانستان کې څو نفره په دغه مرض اخته دي پی ایچ آی وی، او کله دا مرض پیدا شوی ده؟ دغه سوال مې
وروره، باید وویل شي چې اول ځل دغه ویروس د دیالس سو یو یم کلونو شاوخوا کې په افغانستان کې تشخیص شوی، او یو کس اوروسه چې د دې چې جنگونه په افغانستان کې شروع شول، د لاس کلونو په موده کې هیڅ په دې مرض باندې کار نه وشوي. وروسته د کرزی د حکومت رامنځته کېدو سره یو پروګرام د ته جوړ شو چې په دې مرض باندې تحقیق وکړي، او په دې مرض باندې کار وکړي چې وګوري څومره کسان په دې باندې اخته شوي دي. باید وویل شي چې په ثبت شوي کسان په څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې، د 800 شاوخوا کې ثبت شوي کسان دي، او اټکل شوي کسان چې په افغانستان کې اټکل وهل کیږي چې مساب وي، د 3500 شاوخوا کې اټکل وهل کیږي، او د 800 شاوخوا کې ثبت شوي دي په کابل کې او په هرات کې.
بلې ډاکټر صاحب، هدایت تاسو چې کوم کسان راځي، زیاتره د کوم ولایتونو اوسیدونکي دي؟
مکتا د ټول افغانستان کسان راځي، مګر واقعیت په سرحدي ولایتونو کې زیات دي. سرحدي ولایتونه لکه مشرقي کې کونړ، او ننګرهار کې مثلا په هرات کې زیات دي، په خوست پکتیا پکتیکا کې، په مزار کې، په قندوز کې، په دې سرحدي ولایتو کې او په کابل کې، په دې ولایتونو کې واقعات زیات لیدل کېږي.
ازادي راډیو لوونه تر وو